کابل کې د ماښام شپږ بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو د پښتو ماښامنۍ خبري مجله زفر به ظاهر د شفیق یار په تخنیکي همکاري درته وړاندې کوم. په دې خبري مجله کې به د انتخابات خپلواک کمیسیون لخوا په اوو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې د پایل په اړه راپور وړي. د سولې علي شورا څرګندونې به هم واوري چې وایي اسلام آباد کولای سي طالبان د سولې خبرو لپاره له افغان حکومت سره کښېنوي. دا او نور راپورونه به وروسته واوري، خو تر هرڅه د مخه اجمل ان د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه وړاندې کوي.
دولت جوړونکو انتخاباتي ټیم هیله مندي سرګند کړی چې د افغانستان په وو پاتې ولایتونو کې به د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش په هیر له تازه ننګونو سره مخ نه شي. اخوا د ثبات او همپالنې د انتخاباتي ډلې سوونو ملاتړو نن په مزار شریف کې لاروین وکړ، او د هسپانیې په مرکز مادرید کې نن د ملګرو ملتونو د اقلیمي کانفرانس کار اضافي وخت وغځېد. بشپړ خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان په اړه. دولت جوړونکو انتخاباتي ټیم هیله مندي سرګند کړی چې د افغانستان په وو پاتې ولایتونو کې به د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش بهیر له تازه ننګونو سره مخ نه شي. د ولسمشر غني په مشرۍ د انتخاباتي ټیم د شنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې په وو ولایتونو تخار، بغلان، سرپل، جوزجان، فاریاب، بدخشان او پنجشیر کې د رایو د بیا شمیرلو او څېړلو د بهیر ځنډول یو بنسټیزه مسله بللې او ویلي دي له نیکه مرغه دا مسله اوس حل شوې ده. تر دې مخکې د انتخاباتو بل کاندید، البته د ولسمشرۍ د څوکۍ بل کاندید ښاغلی عبدالله، خپل پلویانو ته پرون په یو وینا کې له هغوی وغوښتل چې په دغه وو ولایتونو کې دي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته د رایو د بیا شمیرلو او همدارنګه څېړلو اجازه ورکړي. اما تر اوسه پورې دا معلومه نه ده چې د ښاغلي عبدالله انتخاباتي څارونکي به د بیا شمیرلو او څېړلو د دغه بهیر څارنه وکړي او کنه. ټاکل شوی ده چې دا بیا شمیرنه او څېړنه د یک شنبې په ورځ پیل شي. اخوا د ثبات او همپالنې د انتخاباتي ډلې سوونو ملاتړو نن په مزار شریف کې لاروین وکړو. د ولسمشرۍ د ترسره شوو انتخاباتو د نتایجو په اعلان کې د شفافیت غوښتنه وکړه. لاروین والو چې د ولسمشرۍ د کاندید عبدالله عبدالله ستونه یې لیږدول، د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون غوښتنه وکړه چې د درغلیو مخه دې ونیسي. د ثبات او همپالنې ټیم د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تورنوي چې هڅه کوي شاوخوا 300,000 هغه رایې چې دا ټیم یې ناپاکې رایې بولي د پاکو رایو په توګه وشمیري. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په دې اداره کې د درغلیو او شفافیت د نشتوالي تورونه ردوي او وایي د رایې تر هغې چې څېړل شوي نه وي په یو مخ نه شي باطلولی. د هرات سیمه ییز چارواکي وایي دغلته د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د ولایتي دفتر مالی معتمد لطفالله حلیمي نن سهار د خپل کار په دفتر کې په ډزو وشل شوې. په هرات کې د انتخاباتي شکایتونو د ولایتي کمیسیون کمیشنر ګل محمد طارق ازادۍ رډیو ته وویل چې حلیمي د کلاشنکوف په ډزو وشل شوې. د هرات مرکزی روغتون سرطبیب محمد عارف جلالي ازادۍ رډیو ته تایید کړی چې د وژل شوي کارمن جسد د دوی روغتون ته وړل شوی. د هرات د والي ویان جیلاني فرهاد ازادۍ رډیو ته ویلي چې تر سید دی وشنې د انګیزي او علت په اړه شواهد نه دي ترلاسه کړي او څرګند نه ده. د نوموړي په وینا کشفي او جنایي ځواکونه د پیښې ځای ته تللي او څېړنې کوي څو معلومه کړي چې د وژنې تر شا د چا لاس دی. له ازادي راډیو نه خبرونه اورئ. د هند په شمال کې د هغه لانجمن قانون پر ضد چې غیر مسلمان اقلیتونو ته هندي تابعیت ورکوي مظاهرو نن هم دوام درلود. د دې نوي قانون له مخې به د پاکستان، افغانستان او بنګلاديش څخه د هندوانو او سکانو په شمول اقلیتونو ته د هند وګړتوب ورکول کېږي. په نوي قانون کې هند کې میشت مسلمان کډوال نه دي شامل او نه د نورو سیمو مسلمانان. اسلام پالې ډلې او د بشري حقونو ځینې ملاتړي سازمانونه دا قانون د یوازي د هند د صدر اعظم د ګوند په ګټه بولي. شمالي کوریا د شنبې په ورځ ویل دوی د سوهي د اوږده واټن ویشتونکو توغندیو په ساحه کې یوه بله مهم ازموینه په بریالیتوب سره کړې چې په وینا یې ورسره به د دې هیواد د باوري ستراتیژیکي اتومي وړتیا پراخه شي. د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون تیر کال د جنوبي کوریا له ولسمشر مون جی این سره په غونډه کې منلې و چې پیونګ یانګ کې د سوهید ازموینو تایسات د اعتماد درامنځته کولو په خاطر تړي. د شمالي کوریا د دفاعي علومو د ملي اکاډمۍ ویان نن ویلي د جمعې په ورځ د سوهید سټلایټ تقبل له ډګره یوه بله مهمه بریالۍ ازموینه کړې. په دې اعلان کې دا نه ده روښانه شوي چې د جمعې په ورځ د ازموینه د څه شي وه. د هسپانیا په مرکز مادرید کې نن د ملګرو ملتونو د اقلیمي کانفرنس کار اضافي وخت وغځېد. د اروپایي ټولنې په شمول د نړۍ 196 هیوادونو استازي په مادرید کې راټول شوي. دوی د اقلیمي بدلونونو له کبله بېوزلو هیوادونو ته د اوښتو زیانونو د کمولو په خاطر د مرستې په څرنګوالي بحث کوي. هغه هیوادونه چې هدف یې د اقلیمي بدلون په وړاندې د مبارزې چټکول دي وایي دا کانفرنس په کومه د پام وړ پایله ونه لري. او په سودان کې یو محکمې د دې هیواد پخوانی ولسمشر عمر البشیر په درغلیو کې په لاس لرلو او د بهرنیو اسعارو په ساتلو مجرم بلل یو حکم کړی چې نوموله د 2 کاله په یو اصلاحي مرکز کې تیر کړي. قاضي نن ویل 15 کلن بشیر بلدی قبل چې عمر زیات دی د زندان پر ځای اصلاحي مرکز ته واستوي. د بشیر واک 3 میاشتې مخکې په اپریل کې له 1.5 کلنې واکمنۍ وروسته د پراخو مظاهرو په ترڅ کې پای ته ورسید.
خبرونه ملازاده رادیو اوریدل. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي سبا یکشنبه د افغانستان په پاتې 2 ولایتونو کې د رایې بیا شمېرنه پیلوي. د دې کمیسیون د دارالعلوم شاه مشر حبیب رحمان ننګ
موږ د پیغام د میزان تر اوسه پورې هغه مداخله چې د ټکټونو لخوا نه زموږ په کارونو کې شوي دي دا کاملا په تخنیکي برخه کې تاثیر ګذار و.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي اسلام آباد کولای سي طالبان د سولې خبرو لپاره له افغان حکومت سره کښېنوي. د دې شورا غړی محمد امین وقدوایي
موږ امیدوار یو چې پاکستان بالاخره دې ته اماده شي چې خپل کردار ادا کړي تر څو طالبان بین الافغاني مذاکراتو ته اماده شي.
په کندهار کې به مو د زرګونو بې ځایه سوي کورنۍ او د ژوند له حاله خبر کړو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دارالعلوم شاه وایي چې سبا په پاتې 2 ولایتونو کې د رایو بیا شمېرنه پیلېږي. د دغه کمیسیون د دارالعلوم شاه مشر حبیب رحمان ننګ ازادي راډیو ته وویل چې ټاکنیز ټکټونه دي له مداخلې پرته دوی ته د کار اجازه ورکړي. خو د ثبات او همپالنې ټاکنیز ډله بیا وایي چې کمیسیون دې د خلکو رایو ته ارزښت ورکړي او د قانون پر اساس دا پروسه مخته یوسي. نورحال د فیروزې عزیزي په راپور کې
تر نږدې 1 میاشت تحریم وروسته د افغانستان په 2 ولایتونو کې د رایو د بیا شمېرنې او تفتیش پروسې پیل ته چمتووالی. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دارالعلوم شاه مشر حبیب رحمان ننګوي ټاکنیز ټکټونه د مداخلې پرته دوی ته د بیا شمېرنې او تفتیش اجازه ورکړي. ښاغلی ننګ د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا بهیر به د 1 شنبه په ورځ پیل شي.
پیغام د میزان تر اوسه پورې هغه مداخله چې د ټکټونو لخوا نه زموږ په کارونو کې شوي دي دا کاملا په تخنیکي برخه کې تاثیر ګذار و. یو هغه دلایل دا و چې موږ ونه شو کړلی چې هغه ټایم لاین په وخت سره تطبیق کړو. ولې موږ په ټکټونو باندې غږ کوو چې په دغه 2 ولایتونو کې د بیا شمېرنې او تفتیش په مرحله کې مداخله ونه کړي او یوازې خپل نظارت او مشاهده خپله مشاهده ترسره کړي.
ښاغلی ننګ وایي 3 ولایتونو یعنی سرپل، جوزجان او پنجشیر کې به د رایو د بیا شمېرنې بهیر په یوه ورځ کې پای ته ورسیږي. خو په پاتې 4 ولایتونو یعنی بغلان، بدخشان، تخار او فاریاب کې به دا بهیر څه زیات وخت ونیسي چې محلونه پکې زیات دي. په ورته وخت کې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون هم د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون غواړي چې دا بهیر ژر پیل کړي. د دغه کمیسیون ویان محمد قاسم الیاسی
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون زموږ غوښتنه دا ده چې ژر تر ژره دې په پاتې 2 ولایتونو کې د رایو بیا شمېرنه پیل کړي او پایلې له خلکو سره شریک کړي. کله چې لومړنۍ پایلې اعلان شي او که په رسمي ډول له موږ سره شکایتونه ثبت شي موږ به یې په تړاو خپلې څېړنې ولرو.
د ټاکنیزو شکایتونو خپلواک کمیسیون وروسته له هغې د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون دغه کوي چې د ثبات او پالنې ټاکنیزې ډلې مشر عبدالله عبدالله تېره شپه ناوخته اعلان وکړ چې د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون په غوښتنه به په هغو اوو ولایتونو کې هم د رایو د بیاشمیرنې او تفتیش بهیر ته اجازه ورکوي چې پخوا د دغې ډلې لخوا یې پر وړاندې تحریم موجود و. خو ښاغلي عبدالله دا هم وویل چې د دې کار معنا دا نه ده چې موږ به هغه 1,200 رایې چې تر ټاکلي وخت بهر کارول شوي منو. د نوموړي په وینا دا رای قانوني نه دي، نورې 1,200 رایې مو هم نه دي منلي. د هغوی لپاره د جلا او ځانګړي تفتیش غوښتنه لرو، ځکه په خبره یې مشکوکې رای دي او د هغوی په اړه قانع کوونکي دلایل نشته. د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او امپالنې ټاکنیزې ډلې ویاند فریدون خوزون له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې ښاغلی عبدالله یادو اوو ولایتونو ته نن له پنجشیر ولایت څخه خپل سفر پیل کړی او په خبره یې هلته به له خپلو پلویانو سره وکړي. ښاغلی خوزون دا هم وایي چې
سبب دا ده چې کمیسیون د خلکو حساسیت درک کړي. کمیسیون باید وپوهېږي چې تقلبي رایې خلکو ته د منلو وړ نه دي او خلک د خپلو رایو او خپل سرنوشت په اړه ډېر حساس دي. تمام دا چې دوی د نتایجو له اعلان وړاندې دوی باید پاک او ناپاک رایې سره جلا کړي او د هغې وروسته دوی نورې پروسې پر مخ.
په هغو ولایتونو کې چې ټاکل شوی د یکشنبې په ورځ د رایو د بیاشمیرنې بهیر پیل شي 1,409 محلونه موجود دي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویاند ذبیح‌الله سادات د شنبې په سهار ازادي راډیو ته وویل چې دا بهیر باید د اونۍ په ترڅ کې بشپړ او د اونۍ تر پایه به لومړنۍ پایلې هم اعلان شي. هغه ژمنه چې مخکې تر دې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په څو ځلې ماته کړې ده. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو دا راپور خو موارد په همدې حال کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د څار بنسټ د انتخاباتو د کمیسیون دا اعلان یو مثبت ګام بولي، خو وایي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید سرعت او مسلکیتوب دواړه په پام کې ونیسي. د دغه بنسټ مشر یوسف رشید وایي چې په دې بهیر کې به د ټولو نوماندانو څارونکي هم برخه ولري چې دا د پروسې له شفافیت سره مرسته کولی سي. فیروزي عزیزي له ښاغلي رشید سره مرکه کړې په کډبۍ وور.
په خپل ذات کې دا یو مثبت قدم ده چې پیو تفاهم کې نهایتا معترضین آماده کیږي چې د کمیسیون دفترونه پرانیزي او مرسته سره کوي تر څو هلته د بیاشمیرنې او تفتیش مرحله بشپړ شي. نو دا خپله یو ښه پرمختګ دی. موږ غوښتنه هم دا وه چې نه باید داسې وضعیت رامنځته شي چې بیا پکې جنجال او بحران وي. نو په دوم قدم کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون لپاره دا چې کوم محلات چې 1,300 زیات دي په دغه ولایتونو کې هغه د بیاشمیرنې تفتیش لپاره په ډېر مسلکي او په عین حال په یو ښه سرعت سره هغه بشپړ کړي تر څو زمینه دې ته مساعده شي چې لومړنۍ پایلې اعلان شي. او خامخا د کې بیا شکایتو کمیسیون ونډه هم زیاته ده، خصوصا د ټاکنو د لومړنۍ پایلو اعلان څخه وروسته چې هغوی په هغو شکایتو باندې کار وکړي چې معترضین یا شاکیان د بېلابېلو محلونو یا د رایې په اړه باندې لري. نو خامخاوی هم به وخت زیات لري. نو زه امیدوارم هیله مندم چې کمیسیون دا ځخ په کار په خاطر سره کې او دا خواري دا زلدا ده چې وې سولایتونو کې د معترضینو یا د معترضو ټکټونو ناظرین په کې حضور نه درلودنه. دلته دا یو ښه خواري ده چې د ټولو نوماندانو یا د معترضینو نوماندانو ناظرین به هم حضور ولري چې د شفافیت لپاره مرسته کوي.
په خپل د وو ولایتونو کې د رایو د بیاشمیرنې او تفتیش اجازه د ثبات او امپلنې ډلې لوري ورکړل شوې ده. دا به د ابتدایي پایلو لپاره څومره مرسته وکړي یا اغیز به څه وي؟
بې له شکه دا یو د کړکېچ اساسي بحث هم دلته و چې د انتخاباتو کمیسیون پایلې چې نه شي لرلی همدغه وو ولایت کې تقریبا محدوده پاتې شوي یا محصوره وو. حتی 1,200 محلونو څخه زیات باید تفتیش دی یا بشمنان که ترسره چی او دی ده توانه درلوده. نو که پایل ایلانوالی پا قسمی داره که ایلان کرده وی خو خامخا باید دیده غوب ولایتونو پایل قسمی هم ایلان سه وی او ده معلوم نو چی ساخوی دفعه نخلاص که گی که ایلانه ایلانوالی نو چلن دیده غوب ولایتونو پایل سر سرخ هم نید دلی که میسونو پاره خند و نووز چی دی دلتا ده براحل بش پرکری مرسته کوي تر څو لومړنۍ پایلې اعلان شي او خلک له دغه تشویش او اندېښنو نه راووځي او بالاخره انتخابات یو مسیر پیدا کړي. پروسې درول اصلي ستونزه په دې پروسې په درول کې ده چې کله پروسه و درول شي په دې کې ستونزې پیښیږي، خنډونه هم رامنځته کیږي، مغرضین هم په کلاس وي کې شک تدید زیاتېږي او کېدای شي په پایلو باندې ډېر بیا بد تاثیر هم ولري. نو کله چې پروسه باندې مخته لاړه شي
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د څار بنسټ مشر یوسف رشیدو.
آزادی رادیو.
بیا هم د انتخاباتو اړوند یو موضوع. پر انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه او حقوق پوهان په انتخاباتي مسایلو کې د ملي یووالي حکومت له لورې د دولتي امکاناتو کار اخیستنه د قانون خلاف چاره بولي. په جمهور ریاست کې د ولسمشر محمد اشرف غني لوري د ټاکنیز ټیم له ناستې یوه ورځ وروسته تېره شپه د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله هم په سپیدار ماڼۍ کې د خپلې ټاکنیزې ډلې له رهبرۍ سره ناسته درلوده. په دې اړه نور حال فیروزه اسیرا کوي.
د ولسمشر نومان عبدالله عبدالله چې د افغان حکومت اجرایه رئیس هم دی تېره شپه د خپل ټاکنیز ټیم پریکړه د اجرایه ریاست له مقر سپیدار ماڼۍ نه چې یوه حکومتي اداره ده اعلان کړه. ښاغلي عبدالله د پریکړې په دې ناسته کې خپله ټاکنیزه ډله رابللې وه او هغوی ته یې د شپې ډوډۍ هم ورکړه. نوموړي له دغې ناستې وروسته له خپلې ټاکنیزې ډلې یعنې ثبات او همپالنې له پلویانو وغوښتل چې د یکشنبې له ورځې د انتخاباتو خپلواکې کمیسیون ته اجازه ورکړي چې په پنجشیر، فاریاب، بغلان، سرپل، تخار، جوزجان او بدخشان ولایتونو کې د رایو بیاشمیرنې او تفتیش بهیر پیل کړي. د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې غړي فضل احمد منوي د دغې ناستې په اړه ازادي راډیو ته وویل د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې په اجرایه ریاست کې د دې ناستې په ترسره کولو سره وغوښتل دا وښيي چې هم په حکومت کې وانډه لري.
برای یک بار ما خواستیم نشست ما رو در ریاست اجرایه بگیریم تا نشان بدیم.
مونږ د یو ځل لپاره وغوښتل چې په اجرایه ریاست کې ناسته وکړو تر څو وښیو چې لا هم مونږ د حکومت یوه برخه یو او همدا لامل دی چې مونږ غواړو تر هغې چې زمونږ غوښتنې نه وي منل شوي او تر هغې چې زمونږ پر مخ په بشپړه ډول دروازې نه وي پرانیستل شوي مونږ د ټاکنو له پروسې سره مل یو او هر کله چې ټولې دروازې وتړل شي طبیعي ده چې مونږ به یوه پریکړه وکړو.
افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ وایي د دې لپاره چې د ولسمشرۍ ټول نوماندان په دولتي ادارو کې د داشان ناستو جوړولو ته لاسرسی نه لري، هغه نوماندان چې په حکومت کې دي باید په دولتي ادارو کې د انتخاباتو ناستو جوړولو نه ډډه وکړي. د دغه بنسټ اجرایوي مشر یوسف رشید آزادي راډیو ته وویل د داشان ناستو جوړول په دولتي ادارو کې تبعیضي چلند او د لوبې خلاف چاره ده.
اصول هم د حکم کې چې باید دغه ټول منابع او سرچینې یو شان وي د ټول نوماندان لپاره. نو دلته د بس باید خپل نوماندان ته وزیر روښانه وي او داسې ګټه له مسئله څخه پورته نه کړي چې بیا هم اساسات رامنځته کړي، هم تبعیض او هم پاینل کې بدون نیوکه چې دوی له دولتي امکاناتو څخه ناوړه ګټه پورته کړي.
د افغانستان د رڼو ټاکنو بنسټ ویاند زبیر حبیبزاده هم وایي هغه نوماندان چې په حکومت کې دي د دوی لخوا له دولتي ځایونو استفاده د نورو نوماندانو حق تلفي ده. د نوموړي په خبره د ولسمشرۍ ټاکنو نوماندان باید د لوبې قاعده په نظر کې ونیسي. د افغانستان د ټاکنو د قانون له مخې د انتخاباتو د نوماندانو پر ضد ګټه له دولتي سرچینو کار اخیستل منع دي. د دغه قانون د لسمې مادې د دوهم بند له مخې د یو مشخص کاندید په ګټه یا ضرر د هر ډول شتمنیو، تسهیلاتو او دولتي سرچینو کارول منع دي. له عامه او دولتي سرچینو او تسهیلاتو څخه برابره ګټه اخیستنه د دې قانون د احکامو له مخې له دې حکم څخه مستثنا دي. خو اوس چې د انتخاباتي سیالیو او د ټاکنو ورځې تیرې شوي، آیا په دولتي ادارو کې انتخاباتي ناستې جوړول لا هم د قانون خلاف چاره ده؟ د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مرستیال سبحان مصباح وایي په دولتي ادارو کې هر ډول انتخاباتي ناستې د ټاکنو د لومړنیو پایلو تر اعلان پورې د انتخاباتو د قانون د لسمې مادې خلاف عمل دی.
تدویر همچو جلسات به عادلانه بودن و شفافیت انتخابات
د دغه شان ناستو ترسره کول عادلانه او رڼو انتخابات ته ذهن رسوي. نوماندان باید د لوړې تر مراسم پورې له دا شان غونډو جوړولو مخنیوی وکړي.
از همچو جلسات خودداری بکنه.
عبدالله عبدالله یوازینه حکومتي چارواکی نه دی چې د خپل انتخاباتي ډلې ناستې په سپیدار ماڼۍ یعنی یوه حکومتي اداره کې جوړه کړې و. تر دې مخکې ولسمشر او ولسمشرۍ ټاکنو ته نوماند محمد اشرف غني هم د ولسمشرۍ ماڼۍ په سلامخانه کې د خپل دویم راستیال انتخاباتي پلویانو سره ناسته کړې و. د دې ناستې ترڅنګ محمد اشرف غني سره د ټاکنیزې ډلې لومړی مرستیال امرالله صالح هم په ځینو حکومتي ناستو او سفرونو کې دل شوای دی. خود دولت جوړونکو کی ټاکنیزې ډلې غړی داوود سلطان زوی وایي خغلی غنی د هیواد د ولسمشر په توګه حق لري چې له سیاستوالو سره وګوري. د خغلی سلطان زوی په خبره محمد اشرف غنی تر دې دمه د دولت جوړونکو کی ټاکنیزې ډلې هیڅ یو ناسته په ولسمشرۍ ماڼۍ کې نه ده ترسره کړې. فیروزه عزیزی، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو لوونه تروو.
ده ازادي راډیو هر ورځ د سهار له 8 ماښام تر 9 بجو پر منځنۍ څپه د 12.9 او د FM پر 3.15 څپه اوریدلی سي. ورځو د سولې اړوند یو موضوع ته له پاکستاني چارواکو سره د زلمی خلیلزاد تر خبرو وروسته اوس د افغانستان د سولې علي شوراوي اسلام آباد کولای سي طالبان د سولې خبرو لپاره له افغان حکومت سره کښېنوي. د دې شورا غړي محمد امین وقات نن ازادي راډیو ته د خبرو وکړه. په همدې وخت کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم د افغانستان د سولې په برخه کې د پاکستان رول مهم ګڼي خو پر عمل کېدوی شک لري. خطر پر دې نور جزئیات راکړي.
پاکستانی چارواکو سره د خلیلزاد کتنې افغان حکومت سره خبرو ته د طالبانو د چمتو کولو په برخه کې هیلي پیدا کړې دي. د افغانستان د سولې علي شورا یو شمېر غړي وایي پاکستان کولی شي د تاوتریخوالي پر راکمېدو له افغان حکومت سره د طالبانو د مخامخ خبرو د پیل په برخه کې اغېزمن رول ولوبوي. د دې شورا یو غړی محمد امین وقات د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل پاکستان ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تازه سفر کولی شي د سولې په برخه کې د هغه هیواد همکاري لا زیاته کړي.
د پاکستان کردار د افغانستان د سولې یا د طالبان او د دولت ترمنځ مذاکراتو کې دا ډېر کلیدی او بنسټیز دی. موږ امیدوار یو چې پاکستان بل اخره دې ته آماده شي چې خپل کردار ادا کړي تر څو طالبان دوستان بین الافغانی مذاکراتو ته آماده شي.
زلمی خلیلزاد تیر جمعې په ورځ په پاکستان کې د هغه هیواد د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي، لوی دریسیس قمر جاوید باچوا او یو شمېر نورو لوړپوړو چارواکو سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړې. ښاغلی خلیلزاد په قطر کې له طالبان سره تر شپږ ورځنیو خبرو او باګرام هوایي ډګر ته څیرمه تر موټر بمبرید وروسته اسلام آباد ته سفر وکړ چې اوس هم په پاکستان کې دی. نوموړي په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره د تاوتریخوالي د راکمولو او اوربند ټینګښت په برخه کې د پاکستان مرستې د ستایلو دي. نوموړي لیکلي چې د سولې په خبرو کې موقتی ځنډ ځکه راغلی چې طالبان د دغې مهم موضوع په اړه له خپلو مشرانو سره مشوره کوي. د طالبانو د سیاسي دفتر وایان سهیل شاهین هم په خپل ټویټر پاڼې لیکلی چې له لنډ ځنډ وروسته به د سولې په تړاو خبرې بیا پیل شي. په ورته وخت کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي پاکستان د افغانستان د سولې په خبرو کې مهم رول لوبولی شي خو عملي اقدامات ته باید په تمه واوسو. د دې وزارت د وایان مرستیال زبیر جوینده د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
مو مطمئن نیستیم که کاری کرده میتونه
دوی مونږ اطمینان لرو چې پاکستان کولی شي په دې برخه کې اغېزمن کارونه وکړي. خدا چې په عمل کې کوم کار کولی شي او کنه هغه څه دي چې باید ورته په تمه پاتې شو. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا او طالبانو ترمنځ تر اوسه لس پړاو خبرې ترسره شوي. دواړو خواوو د مهمو پرمختګونو خبره هم کړې ده خو تر اوسه طالبان له افغان حکومت سره خبره او اوربند ته غاړه نه ده ایښې. امریکا او افغان حکومت هڅه کوي چې د نړیوالو فشارونو له لارې طالبان دې دوو خبرو ته چمتو کړي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د جګړو او نامنۍ له کبله کندهار ته د 13 ولایتونو څخه لس زره بې ځایه سوي کورنۍ ورغلي دي. دغه بې ځایه سوي کورنۍ د مرستو په اړه شکایتونه لري او د ژمي راتګ ته سخت اندېښمن دي. صادق رښتینی په کندهار کې د دغو کورنۍ سره خبرې کړي او دا راپور چمتو کړي.
سخت جګړو او نامنوی د هیواد د 13 ولایتونو د یو شمېر سیمو اوسیدونکو اړکړي چې د خپل سر د ساتنې لپاره د کندهار امن سیمو ته پناه راوړي. عبدالغفور هم یو له دوو خلکو څخه دی چې د بادغیس د بالامرغاب سخت جګړو اړکړي چې یو میاشت مخکې خپل سیمه پرېږدي او د خپلې کورنۍ سره کندهار ته راسي. هغه د زیاتې ناچارۍ له کبله د کندهار په شپږمه ناحیه کې د اقتصادي ناخوالو لاندې د ژوند سختي تیروي.
تاسو زامر رسولې د دغه ځدالته د خونه وته وګدې لنده خشته ده بارانو نه رابانی وری دوه شین د خطر چې دغه شورتو وګر دغه تشنا زیګر مې دا تخته ده ولکه حال لرم گزاره نه لرم د ګټې دا نه لرم دوه نه لرم چې وی خو دوه نه لرم چې وی پښند دغه کالیم بر را کړی چې دالته بوسمانه زلي دلان چې دا مازور سړی د پښیم مازورم زم د ساعت چې زم دغه نو کای کچره چې را ټوله کمغه و چې هم دغه ګورا ډوډیا غنګور سره ګور په خو دغه دا ما وکړه که خو حکومت یا دې موږ ته یو کومک راکړي، یا دې موږ ته یو سرپناه راکړي، یو ژوند دې موږ برابر کړي، موږ که د دوی رعایت یو رعایت مو ودي.
زابل، روزګان، هلمند، غزنی، فراه، بادغیس او د غور په ګډون د هیواد لا تلس ولایتونو څخه څه باندې لس زره نورې بې ځایه سوي کورنۍ هم دا مهال له ستونزو ډک ژوند تېروي او د هوا په یخېدو سره د خپلو کورنیو د غړو ژوند ته اندېښمن دي. د روزګان د ګیزاب ولسوالۍ څخه د تازه بې ځایه سوو کورنیو له جملې څخه یې دوه تنو ګل محمد او محمد هاشم د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې آن ځینې شپې په لوږه او یخ کې تېروي.
د جنګو د اسیات د بدروزۍ د اسیات موږ فرار شوي یو خپل ځایو ځینې موږ دومره سرپرست نه لرو چې موږ دنه یو سړی پوښتنه وکړي چې ته د کوم ځای راغلی یاست، کومې خواته ځئ. دا اووه میاشتې اته میاشتې موږ دلته پراته یو، موږ یو سړی ونه لیدل چې دا سراز موږ دروازه وټکي چې که کس څه حالت مو زندګي ده. نه ډوډۍ لرو، نه سرپناه لرو، نه ښه لرو، نه بد لرو. دغه خلک پر مړو باندې بیرغونه درې مړ پښبندو در وځي.
دغه معالات سور ته وګوره چې اسمان مو تل تک دی، مځکه مو کراسه ده. موږ تاسو غواړو چې موږ دلته شپږ اووه میاشتې د مسلمانان راغلي پراته دي، د ماښام ډوډۍ نه لري، د کور زمینه شی نه لري چې دوی تر مځکه پر فرش کې اوارې کې در به در ټکور ټکور دي. په والله که دغه ته احتیاج قسم په خدای اوس پکر ته ولاړ دي اکثره.
په عین وخت کې د کندهار د کډوالو چارو اداره هم مني چې دې ولایت ته له زور څخه زیاتې بې ځایه سوي کورنۍ ورغلي چې زیاتې بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. د کندهار د کډوالو چارو مشر دوست محمد نایاب وایي د بې ځایه سوو کورنیو د لاسنیوي لپاره یې له مرستندویو بنسټونو سره د بشري مرستو د ویش پر تګلاره کار پیل کړي.
د افغانستان د مختلفو ولایتونو اندازه کندهار د همدغه ولسوالیو خلک دي چې دلته کندهار کې میشتي او مرستو ته جدي اړتیا لري. هغه تدابیر چې موږ یې د همکارو موسساتو سره همداراز کډوالو چارو د وزارت سره په ګډه لرو، د هغې په پایله کې موږ دې نتیجې ته رسېدلي چې د نیم زره کورنیو سره د خوراکي غیر خوراکي توکو همداراز د نقدي پیسو مرسته چمتو کړو. خوشبختانه موږ تر اوسه پورې توانېدلو چې تر ډېره بریده پورې هغه کوم ټارګېټ چې موږ ټاکلی وو هغه ته لاسرسی ولرو.
په ورستوي کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکي ادارې او چا هم په سویلي سیمو کې د بې ځایه کېدونکو کورنیو پر وضعیت اندېښنه ښودلې او له اړوندو ادارو یې غوښتنه کړې چې په دې برخه کې عاجلې مرستې برابرې کړي.
او په افغانستان کې د حج مراسمو لپاره د نوملیکنې پروسه برېښنایي کېږي. په همدې اړه د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي او د حج او اوقافو وزیرانو ترمنځ یو هوکړه لیک نن لاسلیک شو. روح الله انوري له نورو جزئیات سره.
د حج او اوقافو او د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت چارواکو نن شنبه د حج پروسې د اداري چارو او نوملیکنې د برېښنایي کېدو هوکړلیک لاسلیک کړ. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزیر فهیم هاشمی په کابل کې د یاد هوکړلیک د لاسلیک په مراسمو کې وویل په دې سره به د حج پروسه شفافه او حاجیانو ته به زیاتې اسانتیاوې برابرې شي. د ښاغلي هاشمی په خبره د حج پروسې په برېښنایي کېدو سره به د حاجیانو نوم لیکنه او نورې اداري چارې په آنلاین ډول ترسره کیږي.
شفاف سازی، الکترونیکی سازی و آوردن سهولت در این پروسه،
د حج پروسی برخنه که دل شفافیت و پا دی برخه که د اسانتیا و رامنزده که دل با لمونگ سر مرسته وکری چه هم عدالت پلیشی او هم حاجیان صاحبان دیو کچنی کار لپارا اداره تا مراجعه و نکری. د حج او اوقافو سرپرست وزیر عبدالحکیم منیب هم وای د حج پروسې په برېښنایي کېدو سره به د نوملیکنې اوږده او جنجالي پروسه اسانه او چټکه شي او زیارت کوونکي کولی شي چې د انټرنیټ د لاسرسي په صورت کې آن په خپل کور او کلي کې د حج د مراسمو د ادا کولو لپاره خپل نمونه ولیکي. خاغلی منیب وای له دې وروسته به د حج په پروسه کې د شفافیت د نشتون اندېښنې هم ختم شي. د یادونې وړ ده چې له دې وړاندې حج ته د نوملیکنې پروسه اوږده او جنجالي وه چې له امله یې حاجیانو په وار وار انتقادونه او شکایتونه کړي دي. عام وګړي او حج کوونکي هم د حج پروسې له برېښنایي کېدو خوښ دي. گوهر رحمان او عبدالله وای
ډېر جنجالي به وي، سړی به ډېر زیات ځورېد. یعنې درې ورځې څلور ورځې مونږ ګرځېدلو
سپتنام پسې موږ ته به ویل اوس سپتنام ونه کوي نو بیا به یو کال صبر کوئ. دومره وزورېدو دغه درې ورځې چې د جون تر ټولو ستړې ورځې وي. خوښۍ زیاده ده چې د حج د سپتنام چې دا الکترونیکي شو، یعنی یو سړی کولی شي له کوره هم سپتنام وکړي، موږ ډېر خوشحاله یو.
هغه ډېر مشکلات لرل، ځکه د یو ولسوالۍ نه به یو کس را روانېده، کرابې لګول، هلته بازار کې به ډوډۍ خوړله، زی به ته نه معلوم، یو سړی نه به پوښتنه کوله، هغه به یو ځای ته ولېږه، بل به بل ځای ته، ټوله ورځ به هلته تېره کړه. نو دا ډېر یو اسانتیاوې رالې.
د دولتي دارو د چارو برېښنایي کېدل د مخابراتو وزارت اړوند د آسان خدمت ادارې لخوا ترسره کیږي. مخکې تر دې په افغانستان کې د یو شمیر نورو ادارو چارې هم برېښنایي شوي او په ځینو کار روان دي.
او سم ستاسو هغه پیغامونه چې ازادي راډیو ته مو راستولې. عزیز الله زابلی له زنجیره لیکلی چې د ډاکټر عبدالله عبدالله دغه اقدام هرکلی کوم چې په وو ولایتونو کې د رشمیرلو اجازه ورکړې ده. محمد قاسم د هلمند ناویز خلیکلی چې طالبانو موهیله داده چې په بریدونو کې د ولسي وګړو خیال وساتي. نقیب الله حسن زی له کندهار لیکلی چې د کوټې او پېښور شورا څخه هیله کوي چې پر سوله زیات تمرکز وکړي. دوستانو نور پیغامونه مو هم ستاسو خود خبرونه مو پای ته ورسېدله. د دې مجلس ممکر سیستم یې بس وړاندې کوي.
تشکر فریبا جان، خسته نباشید.